محترم و اوریدون کیو، اوس په شهریار پرهیزگار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو، په سهرنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومنه. ایزانو نن د نهه یا سه شنبه ورځ د 1443 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1445 هجری قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې له 22 او د 2023 میلادي کال د اپریل 2 نیټې سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. خبرونو ورسته به یو سیاسي تبصره اوریدل شي چې عنوان یې دی د سکال او د تیرو کلونو د قدس د ورځې توپیرونه. له دې وروسته هم بیا روژه د خدای میلمستیا تر عنوانندې پروګرام اوریدل شي، او بیا هم د مناجاتو پروګرام درته وړاندې کیږي چې له دې وروسته هم بیا د رڼا سرچینې پروګرام اوریدل شي، او بیا هم درته د تلپاتې وږمې پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ دا خبرونه هم سرته رسي. پارس ټوډې ډاټا ار سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکته ځنو یو لنډه دمه کو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ سم پام کړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی امیر عبداللهیان ویلی چې د ایران په کونسلیټ د برید د پایلو مسول اسرائیلی رژیم دی. اسلام آباد وی چې پر چینی انجینرانو د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو. وچا ویلی چې په افغانستان کې ورستیو ورختونو سر مالی زیانونه اړولی، او روسیا د ترهګرو لا لیست د طالبانو په نوم پاکولو غور کوي. وسم بشپړ خبرونه. خاغلی امیر عبداللهیان ویلی چې د ایران په کونسلګری د برید د پایلو مسؤول اسرائیلی رژیم دی. ایران د بهرنیو چارو وزیر په دمشق کې د ایران د کونسلیټ په ودانۍ حمله د ټولو نړیوالو ژمنو او کانوینشنونو خلاف ورزی وبلله، او دغه اقدام د پایلو مسؤلیت یې د سهونست رژیم پر غاړه وبله. د العالم چینل د راپورټ له مخې د دوشنبه په ماښام په دمشق کې د ایران په کونسلیټ د سهونست رژیم لا وحشیانه برید وروسته د سوریې د بهرنیو چارو وزیر فیصل المقداد د ایران د بهرنیو چارو لا وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان سره ټلیفوني تماس ونیوه. په دغه ټلیفوني خبرو کې د ایران او سوریې د بهرنیو چارو وزیرانو د دغه جنایت په مختلفو اړخونو خبرې کړې دي. المقداد د سیونست رژیم جنایت کرانه حمله په کلکو ټکو وغندله، او هغه یې د نړیوالو قوانینو په تیره بیا د ډیپلوماټیکو اړیکو د 1978 کال د ویانا لا کانوینشن سخته سرغړونه وبلله. امیر عبداللهیان په دمشق کې د ایران د اسلامي جمهوریت په سفارت کې د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر لشتون د مننې په ترڅ کې ویل چې نتنیاهو په غزې کې د اسرائیلو د رژیم د پرلا پسې ناکامیو او سیونستانو د هدفونو په ترلاسه کولو کې د ماتې له امله خپل رواني توازن او انډول په بشپړه توګه له لاسه ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دمشق کې د ایران د کونسلګری په ودانۍ حمله د ټولو نړیوالو ژمنو قوانینو او کانوینشنونو خلاف ورزی وبلله، او دغه اقدام د پایلو مسؤلیت د سیونست رژیم پر غاړه وبره، او د دې ډول جنایتکارانه اعمالو او کړنو په وړاندې د نړیوالې ټولنې جدي غبرګون په ضرورت ټینګار کړی دی. سیونست رژیم څاروي وحشي پوځیانو په دمشق کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت ته څیرمه د ایران په کونسلیټ حمله کړې ده. دغه برید په دمشق کې د ایران د کونسلګری د ودانۍ د بشپړه ویجاړولو، او د دغه کونسلګری د یو شمېر کارکوونکو د شهادت او ټپي کېدو لامل شوې ده. اسلام آباد وایي چې پر چینی انجینرانو د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو. دا پاکستان لا ترهګری سره د مبارزې مرکز په دغه هیواد کې پر چینایي انجینرانو د برید په تور د لسو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. نوموړی مرکز د یوې بانی په خبرولو سره ویلي چې په خیبر پختونخوا صوبه کې په چینایانو د برید مسول یو افغان وګړی دی. د بیانیې پر اساس د دغه خونړی برید له چاودونکو توکو ډک موټر په افغانستان کې چمتو او د چمن له لارې پاکستان ته لیږدول شوی و. د خیبر پختونخوا صوبې په بشام سیمه کې په یوه ځانبرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور وژل شوی وو. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خیبر پختونخوا صوبه کې پر خپلو وګړو برید په کلکه غندلې وو. د پاکستان حکومت غوښتي چې زر تر زره د دې پیښې په حق له اړخیزه څېړنه وکړي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیسته. اوچا ویلی چې په افغانستان کې برستیو ورختونو ستر مالی زیانونه اړولې دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د غنګملتیا دفتر اوچا په افغانستان کې د برستیو ورختونو لامل د 1540 کورونو او 1500 جریبه کرهنی زمزکو د بیجاړېدو خبر ورکړی دی. افغان خبری آژانس راپورټ کړی چې د اوچا راپورت وی چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د شپږو پلونو او 450 کیلومتره سړکونو په ګډون مهم بنسټونه بیا ویجاړ شوې دي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د لومړنیو راپورټونو او ارزونو په بنسټ سختو ورختونو په شمال کې فاریاب، په ختیځ کې ننګرهار او د مرکزی لوړو سیمو د دایکوندی په ولایتونو کې تر ټولو زیات زیانونه اړولی دي. اوچا ویلي چې په سختو بارانونو کې چې د مارچ په 1 او 6 کې وشول او 8 مړه او 340 کورنۍ بیا ټپیان شوي دي. تر دې مخکې په فاریاب کې سیمه ایزو چارواکو په دغه ولایت کې د سیلابونو او سختو بارانونو له امله د 400 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. په ترکیه کې د خوراکي توکو لایوي لارې سالويخت نه افغان کډوال نیول شوی دی. د ترکیه پولیسو اعلان کړی چې لک ترګه سالويخت افغان کډوال د خوراکي توکو لایوي لارې نیولې دي. افغان خبری آژانس وی چې ترکیه رسنیو خبر ورکړی چې دغه دیواد پولیسو لک ترګه سالويخت افغان کډوال نیولې دي. پولیسو ویلي چې دغه کډوال په وی لارې کې چې د خوراکي توکو بار او ځانونه زی پر ځای کړی وو. د اماسیا خار پولیسو اعلان کړی چې دوی دا کسان رستا لاغه نیولې چې د خوراکي توکو بارونه کې موټر تالاشي کول. ویل شوی چې دوی به دا قانوني مرحله ورستا له ترکیه څخه وایستل شي. د ترکیه پولیسو زیاته کړی چې دغه پناه غوښتونکي چې عمرونه له 13 تر 25 کلونو ترمز دی له اګری استنبول ته روان وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د مدیترانه په سمندرګي او ترکیه په ګډون د اروپایي هیوادونو په پولو کې په سلګونو افغان کډوال اروپا ته دلته په محل مړه شوي دي. د افغانستان په خوست کې د یوه بند او د اوبو د کانال د جوړولو کار بشپړ شو. په خوست ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي د څه د باندې 212,000 امریکایي ډالرو په لګښت په دغه ولایت کې د یوه بند او د اوبو د کانال د جوړولو کار بشپړ کړی دی. افغان غږ خبری آژانس وایي چې د خوست چارواکي وایي چې څه د باندې 212,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دغه ولایت په صبریو او یعقوبی ولسوالیو کې د یوې بند او د اوبو د کانال د جوړولو چارې بشپړ شوې دي. د چارواکو په وینا دغه بند او کانال د 2 میاشتو په موده کې جوړ شوی او په بشپړېدو سره به شاوخوا 4500 جریبه کرهیزه مځکه خړوب شي. د حکمتیار د زوی او طالبانو ترمنځ د یو بل خلاف نوی تورونه او سخت خبرې شوې دي. د طالبانو او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ناندریو په دمام کې د حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار او طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شریف په تازه څرګندونو کې په یو بل سخت نیوکې او تورونه لګولې دي. د افغان رسندوی لا راپورټ سره سم په ټولنیزو رسندوی کې د طالب وزیر عبدالحکیم شری د یوې خپرې شوې ویډیو په یو برخه کې ښاغلی حکمتیار د طالبانو له بیا واکمنۍ دا وروسته په کابل کې د پاتې کېدو له امله د دوی حکومت ته تسلیم شوی ګڼلې او تورې ورپورې شوی چې هغه خپل قدر او احترام نه دی پیژندلې او په بې شرمۍ خپله ازان په بشرمه کړی دی. د شری څرګندونې په داسې حال کې دي چې څو ورځې د مخه د حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار چې ګمان کېږي له افغانستانه به بهر وي په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو حکومت له دې عمل خپل پلار ته په بې احترامۍ تورن کړی و چې د پرزیدلي جمهوري نظام په مهال لا ورکړل شوي دولتي کور او ساحې نوموړی ایستلی دی. طالب وزیر عبدالحکیم شریف رسنیز شوی کلیپ کې چې یو غونډې ته د وینا په محل ښکاری دا هم ویلی چې دوی ټول غوندونه لغوه کړي او څوک د خپل غوند نوم اخلي او د فعالیت حسقي مجرم به وبلل شي. په ورته مهال د ګلبدین حکمتیار زوی د روانې ناندرې لپیله په لومړني ټلویزیوني مرکې کې د طالبانو پر دولت سختې نیوکې وکړې او زیاته کړه چې دغه دولت نه ملي او نه نړیوال مشهوریت لري. د پوینا د طالبانو عمومي مشر د ټول افغانستان واک انحصار کړی، خپل وزیرانو او چارواکو سره مشوره نه لري، چاته صلاحیت نه دی ورکړی او د ټولو نارینه او ښځینه حقوق بیا نقص کړي او افغانستان د اساسي قانون په ګډون د ټاکنو او نورو مهمو اړتیاو بې برخه کړي. هغه د غراز د طالبانو د حکومت خلاف د ورستیو هغو بهرنیو تورونو ملاتړ او تایید کړی چې ګواکې دغه دولت د نورو هیوادونو جنګیالیو ته په افغانستان کې پناه ورکړي ده او اړیکې ورسره لري. طالب چارواکو نوموړي څرګندونو ته کوم مشخص غبرګون نه دی ښودلی. مخکې د طالبانو وایند مجاهد ویلي چې د دوی له اړخه د یوه سیاسي او جهادي مشر په توګه د حکمتیار عزت او درناوي پر ځای دی او د اوسېدو ځای د اړتیا له مخې بدل شوی دی. د حکمتیار سوی د نوموړي څرګندونو تا خبرپون کې ویلی و چې هغه دروغ ویلی او په حقیقت کې پلارته سپکاوی شوی دی. او رسته خبر ده چې روسیا د ترهګرو له نوملړ د طالبانو په نوم پاکولو خبر کوي. د رسندیو خبر ورکړي چې دغه هیواد د ترهګرو ډلو لپاره له نوملړ په افغانستان کې د واکمنو طالبانو پر نوم پاکولو غور کوي. د روسیې تاس خبری آژانس دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت لکوله دا خبر ورکړی دی. ویل شوی چې په دې تړاو د روسیې بهرنیو او عدلیې وزارتونه څېړنې او بحثونه کوي او په پام کې دا چې خپلې ارزونې د روسیې سیاسي مشرې سره شریکي او هغه په دې تړاو فیصله وکړي. د طالبانو حکومت د خبر په تړاو څه نه دی ویلي. تر دې مخکې قزاقستان په یو ورته اقدام کې د طالبانو د ډلې نوم د ترهګرو ډلو لا لیست څخه لیرې کړی و. دا د دې محل خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصرا.
د سکاله او د تیرو کلونو د قوس د ورځې توپیرونه د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. سکال د قدس ورس په داسې حال کې رو رسیده چې د یوویشتمې پیړۍ تر ټولو د قدس متفاوته ورځ ده. د قدس ورځ د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له تلپاتې او ګټورو یادونو څخه ده. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په پوره صراحت سره د اسرایلی رژیم لمنځه تلو او د سیونستي رژیم د بشپړې تباهه خبره وکړه او دغه هدف ته د رسیدو لپاره د قدس ورځ یو لا ستراتیژیو تګلارو څخه وبلله. د قدس ورځ هغه ورځ ده چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې مسلمانان د فلسطین په ملاتړ لارو او واټونو ته پر راوتلو سره لاریونونه ترسره کوي. د لبنان د حزب الله مشر سید حسن نصر الله هم ابیګا ویلی چې سږ کال به د قدس نړیواله ورځ د تیرو کلونو په پرتله په بشپړه توګه په بل ډول ولمانځل شي او لټولو خلکو څخه په ټولو زایونو په تیرا بیا د بیروت په جنوبی سیمو کې چیرې چې د فلسطین د مسالې په اړه زمونږ د ژبنې د ټینګار لپاره ځانګړې مرکزی مراسم تر سره کیږي د قدس د پراخ ګډون وخت نه کوم د سکال او د تیر کال د قدس د ورځې ترمنځ مهم توپیر دا دی چې په غزې کې د قدس د نیواګر رژیم له نسل وژنې څخه شپږ میاشتې تیریږي د غزې خلک د سیونستي رژیم د جنایتونو قربانی شوي دي سکال د قدس ورځ په داسې حال کې راورسېده چې په غزې کې ماشومان له لوږې او خوراکي توکو له کمښت سره لاسو ګریوان دي ملګرو ملتو اعلان وکړ چې په غزې کې 1.1 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي په غزې کې ماشومان د لوږې له امله مړه کیږي د قدس ورځ په داسې حال کې راورسېده چې حتی د ملګرو ملتو عمومي منشي هم اعلان وکړ هغه څه چې په غزې کې پیښیږي زړه دردونکي دي سکال د قدس ورځ په داسې حال کې راورسېده چې نړیواله ټولنه د سیونستانو له جنایتونو سره د مقابلې توان نه لري ځکه چې د امریکا انګلستان جرمني او فرانسې په شمول د نړۍ د اکثره هیوادونو ملتونو د سیونستانو جنایتونه په کلکه غندي د امنیت شورا 14 دایمي او غیر دایمي غړي د سملاسي اوربند او غزې ته د بشر دوستانه مرستو د استولو غوښتنه کوي خو امریکا په خپلو ملاتړو سیاستونو سره د سیونستانو د جنایتونو د بندولو ټولې هڅې به اغیزه کړي دي نړیواله ټولنه به هیڅ کله په دومره کچه د فلسطین ملاتړي نه وه د غزې شپږ میاشتنۍ جګړه د نړیوالې ټولنې او د اخلاقي اصولو او بشري حقوقو د ادا کوونکو د ښکاره ناکامۍ یوه بېلګه ده سکال د قدس ورځ په داسې حال کې راورسېده چې د سیونستي رژیم زناور خوی او عادت د پخوا په نسبت زیات ښکاره شو سربیره پر دې سیونستي رژیم په خپلو ډیرو بدو داخلي او بهرني شرایطو کې دی په دننه کې سیاسي اختلافات اوج ته رسېدلي او افراطیان او سخت دریځي خپلو موخو ته د رسېدا لپاره زمینه برابره ویني دغو بیان شویو شرایطو په پام سره ویلی شو چې سږکال به د قدس ورځ په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو متفاوته د قدس ورځ وي دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهرانه خبرونه اوري ازنو د خبرونه دوام ته غوښی رمضان رمضان یا شهر الغفران رمضان رمضان یا شهر الغفران
روژه
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شم
گران او قدرمن دوستان و السلام علیکم د روزه د مبارک میاشه په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ له بلې برخې سره دا د یو ځل بیا ځل اسخرابیدی او زما ملګری
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویو هیله ده چې دا نننی پروګرام مو د خوښۍ او استفادې وړ وګرځي نو را سره مل هوسئ
گرانو ملګرو نن د قدر دریمه شپه ده د روژې مبارکه میاشت او د قدر شپې د اسلامي تعلیماتو له مخې ډیر ارزښتناک وختونه دي قرآن کریم چې له باطل څخه د حق د بیلولو او د هدایت روښانه نښې لري د قدر په شپې نازل شوی دی قدر د تقدیر اندازه اخیستنې په معنا دی او په دغه شپه انسان باید پر عبادتي اعمالو سربیره څه وخت تفکر وکړي چې خپل قدر بیا مومي حضرت امام علی علیہ السلام د انسان د قدر او قیمت په حق لا فرمایي بشکا چې تاسو لپاره هیڅ قدر او قیمت نشته مګر د جنت په اندازه، نو بس پام وی چې ځان له دغه نه په کمې بیا خرڅ نه کړی. په دې وجه که انسان خپل قدر او قیمت وپیژني، نو ځان له متعال خدای پرته په بل چا نه پلوري. د قرآن کریم د توبه سورې په 111 مبارک آیت کې راغلی دی، بېشکه چې خدای له مؤمنانو څخه د هغوی ژوند او مال اخلي او هغوی ته جنت ورکوي. په دې وجه که انسان ایمانداره وي، نو ځان ارزانه نه خرڅوي او پوهیږي چې یوازې خدای دی چې لوړه بیه د انسان پیرلو ته تیار دی. ځکه د قدر په شپه تفکر په همدې معنا د پوهیدا لپاره دی چې له رامنځته شوي فرصت څخه د ځان د جوړولو لپاره پوره پوره ګټه پورته کړي. انسان د ځان په پیژندلو سره خدای هم پیژني، او د دغه شناخت نتیجه د خدای خالصانه بندګي ده. متعال خدای د دغه بندګۍ عملي نسخه د قرآن کریم په نوم یو کتاب تورنوالاندې لورولې ده، او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام او د هغوی پاک اهل بیت علیه السلام چې په علم کې راسخون دي د قرآن بیانون کی او تفسیرون کی او تاویل کون کی ګرځولې دي. په دې وجه د قدر د شپې قدر هله سم ادا کیږي چې انسان ژمنه وکړي چې قرآن او اطرت به نه پرېږدي، تر څو د قدر او د قرآن پاک د نازلېدا په شپه چې د الله تعالی ملایکې ځمکې ته راکوزیږي او مؤمنانو ته سلام کوي، هغه هم په هغو کسانو کې شامل وي چې پر د پرشتو له سلام او دعا بې برخې نه وي.
ګرانو دوستانو، د پروګرام په دوام کې د کفارې د احکامو له بشپړېدو وروسته د قضا روژې احکام بیانو چې په اسلامي فقه کې د پام وړ رول لري او ډېر ټکي پکښې پټ دي. غوره د پوه سي یو کس چې یوه ورځ یا څو ورځې بې هوشه او د یغما په حال کې وي او واجبه روژه ونه نیسي، نو ضروری نه ده چې د هغو ورځو د روژو قضا ونیسي چا چې د روژې نیت کړی وي خو بیا وروسته په نشه کې مست شي او ټوله ورځ یا یوه برخه په مستۍ کې تیره کړي. نو د واجب احتیاط له مخې باید د هغې روژې قضا ونیسي. په تیره بیا په سختې نشي یا بې هوشۍ کې چې د عقل د زایل کېدو سبب ګرځي. مهم ټکی دا دی چې په دې مسلې او په مخکنی مسلې کې د دې ترمنځ هیڅ فرق نشته چې بې هوشه کوونکې ماده د هغه کس لپاره حرامه وي او که د ناروغۍ او یا د بې خبرۍ وجه ورته حلاله وي. د قضا روژې د واجبوالي په بحث کې ښځه باید د هغو ورځو لپاره چې د میاشتني عادت یا زیږون په وجه روژه نیوي نیولې له رمضان میاشت نه پس یې قضا ونیسي، او که وځنډیږي یعنی د بل کال تر رمضانه یې قضا ونه نیسي، نو په کار دی چې د دغه ځنډ کفاره هم ورکړي. څوک چې د رمضان د میاشتې په څو ورځو کې د یو عذر په وجه روژه ونه نیسي خو د دغو ورځو شمیر یې له یاده ووځي، نو کولای سي چې د لږو ورځو قضا ونیسي. خو که د عذر د ورځو چې روژه یې نه وي نیولې، مثلا په سفر کې وي، د پیلېدو وخت یې یاد وي خو د ختمېدو په وخت یې نه وي خبر، نو په دې بڼه کې واجب احتیاط دا دی چې له اندازې د زیاتو روژو قضا ونیسي. که یو کس د رمضان د څو میاشتو قضا ولري، نو که د هرې یوې قضا اول نیسي خیر دی، خو که د آخري کال د رمضان د قضا نیولو وخت لنډ وي، مثلا د وروستي رمضان 15 قضا روژې ورته پاتې وي او راتلونکي رمضان ته هم یوازې 15 ورځې وي، نو واجب احتیاط دا دی چې د آخري رمضان قضا روژې ونیسي.
خوږو اوریدونکو، د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم به د رمضان د دروښتمې په شپې خپل بال بچ وي خساته او کڅوګ به ودی شوی وو او به پرشندلې څو د شپې قدر ل درکولو او د شپې رونمالو ل ثواب برخې پاتې نشي. دوی په پرمهال هر څوک چې د ایمان له مخې او الهي ثواب ته د رسیدو لپاره د قدر شپه په عبادت کې تیر کړي د هغه تیر ګناهونه بخښل کیږي. مونږ هم نن شپه د خدای د تر ټولو غوره مخلوق حضرت محمد مصطفی اقتدا کوو، تر سهاره دعا او راز او نیاز کوو، د قدر د تیر شپو په شان غسل کوو، بیا هم د جوشنی کبیر او د ابو حمزه سمالی دعا غانې زمزمه کوو او قرآن خپل واسطه ګرځوو او خدای تعالی ته د هغه د ټولو غوره کسانو چې په قرآن کریم کې یاد کړی دي قسم ورکوو چې زموږ له ګناهونو تیر شي او له دې وروسته هم د دینی فردي او د ټولنیزو دندو په ترسره کولو کې مو کامیاب وساتي. روایت شوی چې د رمضان د میاشتې د درویشتمې په شپې د سجدې قیام او قعود په حالت کې یا په هر حال کې چې او هر وخت چې دی دا دعا ذهن ته راغله نو بیا یې ووایه. طریقه خدای تعالی له حمد و ثنا او په پیغمبر اکرم باندې له درود او صلوات وروسته ووایه: خدایا، حجت ابن الحسن چې ستا سلام او صلوات وي په هغه او د هغه په پلار نیکو په خپل پانا کې وسطه په دې شپې او ټولو شیبو کې او تی ولی او ساتونکي او مرسته کوونکي او لارخون کې شي، تر څو چې خپل ځمکې ته د هغه په وسیله آرامښت وبخشي او هغه ته پکې اوږد نعمت ورکړي. د تهران ریډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، روژا د خدای میلمستیا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ.
خدای مو مل او ملګری.
روژه د مبارک میاشتې د 22مې ورځې دعا: ای خدایا، په دې میاشت کې را تاستا د فضل دروازې خلاصې کړې او په دې پاکې میاشت کې را باندې ستا برکتونه نازل کړې او پکې مې ستا د رضایت په موجباتو بریالی کړې او راته په خپلو جنتونو کې ځای را کړې. ای د پریشان حال کسانو د دعا قبلونکیا،
Thank you.
لمانځنه خدایا پدا سرن زرن زوریم چې ته یې درمل یې ددا سي سوي پهيليم چې ته یې منزل یې ددا سي ستاینه بندایم چې ته یې وړ یې زپتا څپو هېګم ته په خې ته هغه چې په خپل دی ویل او لکه چې ودی ویل هغه یې ستا په بیلتون کې وران هر څه دی زما پاخه اوما خواګه ترخه دی زما که په دنیا زرګونه خ دی زما پیستا لنوما په کار نه دی زما
درانا سرچینه
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ عزیزانو د رڼانا د سرچینې له مانوي خپرونې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو په دغه برخه کې تاسو عزیزانو ته د رعد د مبارکې سورې د دیرشم آیت د شان نزول په اکله معلومات درکوو په دې هیله چې تر پایه راسره زموږ سره مله واوسئ
گرانو قدرمنو اوریدونکو د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په شپږم کال یعنی د ذلقعده په میاشت کې د یو شمیر مسلمانانو سره د مکه په لور روان شو کابو سوارلس سوا کسان د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم څخه ملګرتیا کوله چې ټولو د احرام جامې اغوستې وي او لتورو پرتا چې د مسافرو لپاره د ځان د ساتلو اصلي اوزار بلل کېده نورې کومې جنگي وسلې ورسره نه وي کله چې مشرکانو په دې مسالې باندې غور وکړ نو مکې ته د مسلمانانو د ننوتلو د مخنیوي پریکړه وکړه په دغه وخت کې پیغمبر اکرم له خپلو ملګرو سره یو ځای حدیبیې ته رسېدلې وو حدیبیه له مکې نه یوازې 40 کیلومتره واټن لري دغه سیمه کې مشرکانو په پیغمبر اکرم باندې لاره بند کړه په حدیبیه سیمه کې د پیغمبر اکرم او قریشو ترمنځ د پلاو له لارې خبرې ترې وشوې یو استازی چې له قریشو څخه راغلی وو او بدیل بن ورقای خزائی نومېده پیغمبر اکرم ته وویل د قریشو مشران مکې ته د ننوتلو اجازه نه درکوي پیغمبر ورته وفرمایل مونږ د عمرې د ترسره کولو نه بغیر په بلې موخې له مدینې څخه نه یو راغلي، او د عمرې له ترسره کولو وروسته بې له ځنډه مدینې ته ستنېږو. خو که قریش زموږ مخه ونیسي، نو تر هغه پورې چې ژوندي یو جنګیږو. له بدیل وروسته عروه ابن مسعود ثقفي چې یو ډیر هوښیار کس و، د قریشو په استازیتوب پیغمبر اکرم ته ورغی. هغه ولیده چې نبی اکرم اودس تازه کوي، او د اوداسه پر مهال مسلمانان د هغه حضرت له لاسونو څخه د څسیدونکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل نه مخکې کیږي. عروه له نبی اکرم سره تر کتلو وروسته قریشو ته ستون شو، او هغوی ته یې وویل: زه د کسرا، قیصر او نجاشی دربارونو ته تللی یم، هیڅ کله مې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پشان په خپل قام کې دومره عزتمن واکوال نه دی لیدلی. که داسې فکر کوي چې هغوی له محمد څخه لاس اخلي، نو ستره تیروتنه کوي. تاسو له داسې سرشیندونکو سره مخامخ یاست، نو پکار دی چې سمه فیصله وکړئ. له عروه وروسته د کنعانی له قبیلې څخه یو کس وویل: زه ځم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره خبرې وکړم. کله چې مسلمانانو ته ورغی، نو د هغوی د تکبیر او لبیک نارې یې واورېدلې، او د هغوی لخوا د اوښانو قربانیو ته یې وکتل. بیرته راستون شو او د مشرکانو مشرانو ته یې وویل چې له کعبې څخه د هغوی راګرځول سم کار نه ښکاري. حدیبیه سیمه د حدبا نه اخیستل شوې ده. حدبا هغه ونه ده چې د هغې لاندې مسلمانانو له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره د بیعت اعلان وکړ.
لبل خوا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خراش په نامه یو کس په اوخ باندې چینول او مکه ته واستول، څو د قریشو له مشرانو سره خبري وکړي او هغوی ته د نبی اکرم پیغام ورسوي. لیکن مشرکانو د پیغمبر اکرم اوخ ورووژل او خراش پیاده پشه ورستون کرد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عمر ته فرمایل چې ته مکه ته ولاړ شه او هغوی سره خبرې وکړه. عمر ویل: قریش زما سره سخت دښمنی کوي، زه له هغوی څخه بیریږم. عثمان ور واستوه. عثمان بن عفان چې د بنی امیه له قبیلې څخه و، د مکه په لورې ولاړل. لا د هغه له ورتګ څخه دومره وخت تیر شوی نه و چې په مسلمانانو کې د هغه د وژل کېدو ګنګوسې خپرې شوې. په دغه وخت کې نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د فشار دراوستلو پریکړه وکړه، او د سمورې تر ونی لاندې له خپلو یارانو سره بیعت نوی کړ چې د بیعت رضوان په نامه مشهور شو. مسلمانانو له پیغمبر اکرم سره ژمنه وکړه چې د خپلې وینې تر آخري څاڅکې پورې مقاومت وکړي. دغه بیعت په بیعت رضوان باندې مشهور شو. خو عثمان بیرته روغ رمټ راغی، او ورپسې قریشو د جوړ جاړي لپاره سهیل بن عمرو یې واستول، او په ټینګار سره یې وویل چې سږ کال دوی مکې ته د مسلمانانو د ننوتلو اجازه نشي ورکولی. سهیل بن عمرو د قریش د قام له مشرانو څخه ګڼل کېدل. هغه حضرت پیغمبر ته صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: موږ ته ثابته شوې ده چې تاسو د جنگ اراده نه لرئ، خو د حیثیت له پلوه موږ ته زیات زیان کوي. په عربو کې دا خبره به خپره شي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپله خبره په قریشو باندې په زوره ومنله، او قریش له مقابلې څخه شاته شو. نو تاسو بیرته ولاړ شئ، څو ژمنه کوو چې له راتلونکي کال څخه تاسو ته لاره پرانیزو. هغه همدا شان له نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره په نورو مسایلو هم خبرې وکړې، چې په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ د حدیبیې په نامه د سولې د تړون لامل شو. Thank you.
دوستانو د حدیبیه تړون په حقیقت کې د يرغل نکولو یو هوکړه و چې د مسلمانانو او مشرکینو ترمنځ دوامدار جنگونه ختمول. د دغه تړون د لیکلو پر مهال پیغمبر اکرم حضرت علی علیه السلام ته و فرمایل ولیکا بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل ابن عمر چې د مشرکانو استاد و وویل زه له داسې جملې سره بلد نه یم، نو پر ځای یې ولیکا بسمک اللهم. پیغمبر وفرمایل همدغه ولیکا. بیا یې وفرمایل ولیکا دا هغه څه دي چې محمد رسول الله له سهیل ابن عمر سره پرې هوکړه کړې ده. سهیل بیا وویل که مونږ ته د خدای د رسول په توګه پیژندلې وې نو بیا مو دومره جنگونه در سره ولیکول، دا عنوان لری کا او پر ځای ولیکا محمد ابن عبدالله. پیغمبر مبارک صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل چې ستونزه نشته، همداسي به ولیکو. خو کله چې ولیدل حضرت علی ته د رسول الله د ټکی لری کول ګران دی، نو خپل لاس ور وغځو او حضرت علی ته و فرمایل چې زی راوخایا زی خپل پاکوم. رسول الله مبارک له هغه ورسته و فرمایل ولیکا دا هغه سدی چې محمد بن عبدالله له سهیل ابن عمرو سره هوکړه ور باندې کړی ده. لس کاله دې جنگونه ختم شي، څو ولسونه په امن کې ووسی. همداشان مسلمانانو ژمنه کړې ده هغه کسان چې له مکې څخه مدینې ته تختی بیرته مکې ته واستوي، خو مکه داسې یوې ژمنې ته غاړه کې نه خودله. البته په دغه هوکړه لیک کې د ممتحنې د مبارکې سورې د لسم آیت شریف په بنیاد مکې ته د هغو مؤمنو خزو بیرته ستنول ممنوع شوي وو چې له مشرکانو تښتېدلې وې او مدینې ته یې پناه وړې وه. نور قبایل هم دا چې له قریشو سره او یا هم له مسلمانانو سره ملګرتیا کوي خپلې مرزې ته پرېښودل شوي وو. دواړو لورو ژمنه کړې وه چې یو بل سره خیانت ونه کړي، د یو بل د ژوند او مال درناوی وکړي. همداشان محمد صلی الله علیه و آله و سلم سک کال مکه ته ورنشي او بیرته مدینه ته ستنشي، خو راتلون کی کال څخه هر کال یو ځلې قریش د درې ورځو لپاره له مکه څخه ووزي، څو محمد صلی الله علیه و آله و سلم او ملګری مسجد الحرام ته راشي او زیارت او عمره وکړي، خو له درې ورځو نه زیات نشي پاتې کېدلې. عمره وکړي او بیرته دې خپلو سیمو ته ستانه شي، البته په دې شرط چې له تورو نه بغیر چې د ځان د تحفظ لپاره له مسافرو سره وي، نورې وسلې به ورسره نه وي او تورې هم باید په پوخ کې وي. دغه هوکړې باندې یو شمېر مسلمانانو یو شمېر مشرکانو د شاهدانو په توګه ګوتې ولګولې او تړون د حضرت علی علیه السلام په لاس ولیکل شو.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د مفسرینو په وینا د قرآن کریم د رات د مبارکې سورې دیرشم آیت هم د متعال خدای د رحمان له نامه سره د سهیل په شان د مشرکانو د زید او زیل په عقله نازل شوی دی. په دغه آیت شریف کې خدای تعالی فرمایي کذالک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوهينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب. جبارة اي نبي همدارنګه ته موږ په داسې امت کې لیږلی یې چې یقینا له هغه نه مخکې ډیر امتونه تیر شوي دي، د دې لپاره چې ته دوی ته هغه یعنی پیغام ولولې چې موږ تا ته وحی کړی دی، په داسې حال کې چې دوی په رحمان سره کفر کوي. ته ووایه هغه زما رب دی، له هغه نه غیر د عبادت هیڅ لایق نشته، خاص پر هغه باندې ما توکل کړی او خاص هم هغه ته زما بیرته ورتله دي. د حدیبیه سوله د تاریخ په شهادت او د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د اټکلونو او قرآنی ژمنو سره په تناسب کې د مسلمانانو لپاره د زیات برکات سره ملوه. د تاریخ لیکونکو په وینا د اسلام په لومړیو کې د حدیبیه له فتح نه مسلمانانو کومه لویه فتحه نه ده کړې، ځکه چې د هغوی په سیوري کې جنګونه ختم شو او اسلام ته د بلنې بهیر پراخ شو او اسلام د جزیرة العرب ګوټ ګوټ پورې وغځېدلې، په داسې ډول چې د حدیبیه د هوکړې له پیله بیا تر ختمېدو پورې، یعنی د 22 میاشتو په اوږدو کې زیات خلک مسلمانان شول چې ورسره د مسلمانانو شمیر څو چنده شو، تر دې چې د مکې د فتح پر مهال د پیغمبر اکرم سره 10,000 کسیزه پوز موجود وو.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د رڼا سرچینې د نننی پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسی. هیله ده چې ستاسو د خوښي او استفادې وړ ګرځېدلې وي. نو اجازه راکړئ.
خدای مو مل او ملګری. تل پاتې وږمې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې د تلپاتې وږمې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. عزتمنو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایي که د اسلامي هیوادونو ظرفیتونه او وړتیاوې، د عراق ظرفیت، د ایران ظرفیت، د لویدیځ آسیا او د شمالي افریقا د نورو هیوادونو ظرفیتونو سره راغونډ کړای شي، دغه وړتیاوې یو شي، دغه لاسونه په خپلو کې غوټه وخوري، نو هغه وخت به اسلامي امت وښایي چې الهي عزت ستوایی. ستر اسلامی تمدن به د دنیا ټولنو ته وشایی. زموږ هدف باید داوی او دا د 40 لاریون دغه هدف ته در رسیدو یو ښه وسیله ګرځېدلی شي. د 40 په لاریون کې لسکونه هیوادونه ګډون کوي او د عراق د خلکو میلمانه کیږي. باید کوشش وکړو چې په دغه لاریون کې د مسلمانو وړونو ترمنځ مضبوط پیوند لا زیات کړو. د عراقي او غیر عراقي ترمنځ پیوند او تړون، د شیعه او سنی ترمنځ تړون، د عرب او فارس او د ترک او کورد ترمنځ تړون، دغه تړونونه د نیکمرغۍ لامل کیږي. دغه پیوندونه د پروردګار د رحمت آیت دی. دشمن په مسلمانانو کې د تفرقې هڅه کوي، خو نه دی کامیاب شوی او د خدای تعالی په مرسته به هیچ کلا و نتوانیجی. زدمان آریدون کو ده دغه مطلب وقت هم پا هم دیزای که پای ترسیجی نوزه هم ستاسو را حضور اجازه بارم ده خدای پا امان.
Tehran-ն խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։